کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
در مون اوریدونکو السلام علیکم سحر مون یک مرغه هله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت په افغانستان کې د سحر شپږ بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن نه نیمه بجې کېږي. لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په نیویارک کې د افغانستان د امنیتي حالت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په تازه رپورټ بحث وکړو. اروپای اتحاد پر روسیې اقتصادي بندیزونه غځوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د تیار دی چې د هغه ډلې سره وګوري چې په سوریه کې د امریکا د پالیسۍ د بدلېدو غوښتنه کوي.
نن چهارشنبه ده، د 1415 نوي کال د سرطان د میاشتې دوهمه ده چې د 2014 کال د جون د میاشتې 22مه کېږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د نړۍ د روانو حالاتو د رپورټونو تر څنګ پرون د سه شنبې په ورځ په نیویارک کې وغونډې ته چې د افغانستان د رواني امنیتي وضع په اړه وه، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سفیر محمود سیقل د وینا په اړه رپورټ هم اوریدلی سي. خو اوس به پوره خبرونه نظرانه یوسفزی تاسو ته واوروي.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون د سه شنبې په ورځ په نیویارک کې د افغانستان د رواني امنیتي وضع په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي په تازه رپورټ باندې د بحث په خاطر فوق العاده غونډه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر محمود سیقل او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم پرونی غونډې ته وینا وکړه. په موکړې یو رپورټ ته چې سید سلیمان شاهی تاسو ته دراوروي.
په پرونی غونډه کې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا 15 دایمي غړو او 10 نوبتي یا دوراني غړو په خپل ویناګانو کې په افغانستان کې د رواني امنیتي، اقتصادي او سیاسي وضع په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي نیکولاس هیسم وروستی رپورټ واورېده. په رپورټ کې پر نړیوالې سولې او ثبات باندې په افغانستان کې د موجوده امنیتي حالاتو د منفي اغیزې، د طالبان او حکومت ترمنځ د سولې د مذاکراتو د امکاناتو او په دې اړه د امنیت د شورا د دایمي غړو هیوادونو د مسؤلیت په باب په تفصیل ذکر شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولا هیسن ویل
The resumption of a meaningful peace and reconciliation process remains another critical challenge.
د حکومت او طالبان ترمنځ د یوې سولېزې پروسې پیل کول یو بل غټ چیلنج دی چې موږ سره دا وخت په افغانستان کې مخامخ یو. موږ په دې ښه پوهیږو چې په لنډه موده کې دغه هدف ته رسیدل دومره ساده او اسان نه دي.
خبرونه ته ادامه ورکو. د هلمند امنیتي مقامات وایي چې د نظامی عملیاتو په ترڅ کې شل تنه مسافر د دولت د وسوالو مخالفینو د منګولو نه راخوشي کړي. د ګریشک امنی کمانډان اسماعیل خپلواک امریکا غږ ته وویل چې ګډو نظامی قوا او د یرغمل شوو مسافرینو سیمه اول ځان ته معلومه کړه او وروسته یې پرې پوځي عملیات وکړل. دا زیاته کړه چې د یرغمل شوو مسافرونه شل تنه په دې عملیاتو کې راخوشي شوي او د پاتې کسانو د خلاصون هڅې لا هم روانې دي. ډیپلوماټیکي سرچینې وایي پرون د سه شنبې په ورځ په بروکسل کې د اروپای اتحاد استازو په دې موافقه کړې ده چې د جنوري د میاشتې د اخرې پورې به په روسیې باندې د اقتصادي بندیزونو وخت اوږد کړي، خو دغه موافقه لا په رسمي توګه نه ده تایید شوې. د دغه بندیزونو د وخت تمدید علت په یوکراین کې د روسیې مداخله ده. په روسیې د اقتصادي بندیزونو دوه کاله وخت پوره کېدونکی دی. دغه بندیزونه په اصل کې د یوکراین نه د کریمیا د بیرېدو او د روسیې د خاورې سره د هغې د زمینه کېدونو وروسته ولګول شول، خو زیاتره اروپایي هیوادونو په دې نظر دي چې په روسیې باندې دغه بندیزونه نرم شي. روسیا د اروپا مهم تجارتي ملګری هیواد دی. د بروکسل د سفیرانو دغه پریکړې نه وروسته د فرانسې او برتانیې د مشرانو تایید ته انتظار دی. دغه دواړو هیوادونو وزیرانو د خپل ملک د پارلمان دغه بندیزونو په حق له څرګندونو غوښتنه کړې ده. د یادونې وړ ده چې هغوی دغه موافقه نشي فسخه کوله. په داسې حال کې چې داعش د سوریې په شمال کې د حکومتي قواو د سوریې د کردانو او د عربو د ملیشو د هغه ائتلاف په ضد ځوابي حمله کړې دي چې د امریکا متحده ایالات نظامي ملاتړ کوي. خارجه وزیر جان کیری وایي چمتو دی چې د خارجه وزارت د هغه ډیپلوماټانو د ډلې سره وګوري چې په سوریې کې د امریکا په پالیسۍ کې د بدلون غوښتنه کړې. په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال وکټر بیټي رپورټ سید سلیمان شاه تاسو ته دروي.
تیر هفته د امریکا د خارجه وزارت یو 50 برخلو ډیپلوماټانو او مامورانو یو لیک خپور کړ. دا لیک چې په ګډه لاسلیک کړو پکې د جمهور رئیس بارک اوباما نه غوښتل شو د دې لپاره چې په دوامدار توګه پر ملکی وګړو باندې په سوریه کې ظلم او تیرې ختم شي باید چې امریکایي الوتکې په نظامي مرکزونو باندې هوایي بمباري پیل کړي. خارجه وزیر جان کیری د دوشنبه په ورځ چې دا لیک لوستلی دی ښه په غور او سوچ لیکل شوی و او دلایل هم مستدللو. خو د امریکا د خارجه وزارت بیان جان کیربی خبر اعلان ته وویل
ان اس فور میټینګ ود دی اتھرز هی هاز ایکسپرسد ان انټرست ان میټینګ ود ات لیست سم اف دم آی مین دیرز ا لاټ اف
جان کیری د تفسیر نو باید دا مفهوم ونه خستل شي چې هغه په بشپړ توګه د ډیپلوماټانو غوښتنې منځوري چې په سوریه کې د حکومت موجوده پالیسۍ په اړه کړی دی. دغه لیک د نیویارک ټایمز رسپانډ خپور کړی او وایي چې د خارجه وزارت یو برحال ډیپلوماټو ته ورکړو او هغه مامورانو ډیپلوماټانو لاسلیک کړي چې د سوریې په باب د امریکا د خارجه پالیسۍ د جوړولو په برخه کې کار کوي. د کالیفورنیا د سان فرانسیسکو د پوهنتون استاد سټیفن سونس امریکا غږ ته ویل
کلیرلی دیر ار دوز ان د سټیټ ډپارټمنټ هو فیل ویری سترونګلی
که خبره ده چې حکومت ډیپلوماټانو ته د خپل غږ د پورته کولو اجازه ورکړي. دغه کار د اخلاقي او ستراتیژیکي ارزښتونو د نظر هم بهتر دی. د دوشنبه په ورځ د سپینې ماڼۍ وایان جاش ارنس هم د سوریې په اړه د دغو ډیپلوماټانو او مامورانو نظریات ګټور او ارزښتناک وبلل خو په عین وخت کې د اوباما د حکومت له موجوده پالیسۍ نه دفاع وکړه او ویل چې په سوریه کې د داعش ماتول زموږ لپاره تر ټولو اولیت او لومړیتوب لري.
د یمن د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازي وایي چې د سوریې د موافقې نه هر ورځ سرغړونه د دغه هیواد په مشکلاتو کې زیاتوالی راولي. اسماعیل اول شیخ احمد د کویت نه د امنیتي شورا سره خبري وکړي. هغه په کویت کې د یمن د حکومت او حوثي یاغیانو ترمنځ د خبرو منځګړتوب کوي. په اردن کې شپږ تنه سرحدي پولیس په یو ځانمرګي حمله کې وژل شوې دي. په اردن کې امنیتي ځواکونه وایي چې دغه شپږ تنه عسکر هغه وخت وژل شول چې د سوریې سره په سرحد یو ځانمرګي په موټر کې د سوریې له خوا راغی او په پوځي اډې دغه موټر وخېجو. دغه سیمې نه 100 کیلومتره په فاصله کې د سوریایي مهاجرینو کیمپ دی. او شمالي کوریا یو ځل بیا دغه هیواد په ختی ساحل کې د بالستیک توغندې ازموینه کړې ده خو یو ځل بیا ناکام شوې ده. شمالي کوریا نن د چهارشنبه په ورځ سهار وختي د منځني واټن توغندې ازموینه وکړه چې هدف د آسیا پاسیفیک په سیمه کې د امریکا پوځي اډې ته رسیدل دي. د یادونې وړ ده چې شمالي کوریا د اپریل په میاشت کې هم 3000 دغه ډول ازموینې کړې دي چې ټولې ناکامې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت بیان جان کیربی یو ځل بیا خبرداري ورکړې ده چې شمالي کوریا دې د دغه ډول پرونکې اقداماتو نه ډډه وکړي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو په مکړی رپورت ده. په جنوبی افریقا کې دوه میاشتې وروسته د ښاروالیو انتخابات کیږي. د سیاسي چارو مبصرینو امریکا غږ ته ویلي دي چې شاید انتخابات پر وخت د تشدد پیښ وسی. نور تفصیل د جانسبرګ څخه د امریکا غږ د خبريالي انتینا پاول په دې رپورت کې اوري.
په جنوبی افریقا کې د خاروالۍ د انتخاباتو نه وړاندې د هیواد په اکثرو سیمو کې د تشدد نه ډکې او پراخه مظاهرې شوې دي. سیاسي مبصرین یره لري چې ښایي دغه ډول مظاهرې به د عمومي انتخاباتو په وخت هم وشي. جاکی کلاریس چې د امنیتي څیړنو د یو مرکز دپاره د سو میاشتو را په دې خوا د انتخاباتو په وخت د ممکنه امنیتي ستونزو په حقله څیړنې کوي، امریکا غږ ته یې په دې حقله داسې وویل: زه فکر کوم چې په راتلونکو سو کلونو کې به په جنوبي افریقا کې سیاسي او اقتصادي وضعیت زیات خراب شي او د تشدد پیښې به هم زیاتې شي. د حالاتو د ښه کېدو دپاره هم امید شته، خو البته دا کار هم د 2019 کال نه وروسته ممکنه دی. د همدې مرکز نه تقریبا 40 کیلومتر لری مظاهره کوونکو موټرو او ټایرونو ته ورونه واچول، د خلکو دوکانونه لوټ کړل او په موټرو یې کاڼي ورول. هغوی دا کار په واکمن ګوند د افریقایانو ملي کانګرس سره د خپلې ناراضۍ په خاطر کوو. ښاغلی کلاریز وویل چې خلک د افریقایانو په ملي کانګرس په دې خاطر په غوسه دي چې سم مشران یې نه دي ټاکلي. د مثال په ډول د جنوبي افریقا نه محبوب جمهور رئیس جیکوب زوما چې په دې 1300 کلونو پر د اداري فساد او رشوت خوري غټ تورونه ولګیدل شول، د جیکوب زوما د جمهوری ریاست دویمه او وروستۍ دوره په 2019 کال کې پای ته رسیږي. په دې کې هیڅ شک نشته چې د دیموکرات ائتلاف او د اقتصادي ازادۍ د جنګیالو د ګوند اکثره د غړو په ټاکلو کې جمهوری زوما غټ لاس لري، او تر څو پورې چې هغه په قدرت کې وي او د افریقایانو په ملي کانګرس کې خبره چلیږي، د دغو دواړو ګوندونو حالت به ښه وي. مظاهره کوونکي وایي د افریقایانو د ملي کانګرس مشرانو د ادریج ویل د سیمې دپاره داسې یو خاروال ټاکلی چې د هغوی د سیمې نه دی. د جنوبي افریقا په انتخاباتو کې تر دې وړاندې تشدد نه دی شوی، خو د 2010 کال را په دې خوا د تشدد نه ډکې مظاهرې زیاتې شوې دي، او په اوسط ډول په هرو دریو ورځو کې یوه دغه شان مظاهره کیږي. د کارپوهانو سره دا پوښتنه ده چې ولې د اونۍ په منځ کې چې یو کاري ورځ وي دومره ډېر کسان لارو کوڅو ته راوځي او د خلکو موټرې په کاڼو ولي. دوی وایي د روان میلادي کال په پیل کې د هغه هیواد اقتصاد سخت ضربه ولیده، او له همدې کبله 25% کې خلک بیروزګاره شول، سره له دې چې په جنوبي افریقا کې د اپارتاید نظام د 40 کلونو نه زیات کیږي چې پای ته رسیدلی، خو لا هم تور پوستان د سپین پوستانو په پرتله نه ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو. په نایجیریا کې د بوکو حرام د افراطي ډلې د تشدد له کبله تقریبا 300,000 خلک دې ته مجبور شوي دي چې د هغه ملک په جنوب لویدیځ کې د دیانا سیمې ته مهاجر سي. ایمیلی لوب په دیانا کې د مهاجرو یو کم ته ورغلې او مشته یو رپورت را لېږلې دی چې دا د خلاصې تاسې اوري.
د دیفانا سلویخ کیلومتر لري د نایجیر په جنوب لویدیځ کې د مهاجرو په یو کام کې هر ورځ خلک د اوبو د ترلاسه کولو دپاره په لیکا ولاړ وي. یوه مهاجره جیلو مالو هم د مهاجرو په دغه کام کې د خپلو وو تنو خپلوانو سره ژوند کوي. هغه وایي هغه وایي دلته ډیر زیات خلک دي، کله نا کله هغوی د اوبو دپاره دوه لوښي د ځان سره راوړي، مګر یوازې په یوه کې اوبه د ځان سره کور ته یوسي. هغه وایي چې دا سهار وختي هم راځي، مګر په کافي اندازه اوبه نه ترلاسه کوي، نو بیا ماسپښین د نورو اوبو دپاره هم راشي. مالو او د هغې د کورنۍ غړي په هغو تقریبا 500,000 کسانو کې شامل دي چې د جون د میاشتې په درېمه نیټه په یوه سرحدي ښار باسو باندې د بوکو حرام د ډلې د حملې نه وروسته دغه کم ته راغلي دي. دغو خلکو دغه کم ته د راسرسېدلو نه مخکې 3 ورځې پیاده منزل هم کړی دی. دغه نوي مهاجر د پلاستیکو په هغو موقتي خیمو کې ژوند کوي چې غیر دولتي خیریه مؤسسو هغوی ته برابر کړي. په نایجیریا کې د بې سرحد ډاکټرانو مشر ایل منذیر جودو وایي چې هلته د خلکو لپاره په کافي اندازه اوبه نشته دی. هغه وایي
La situation dans laquelle elles sont aujourd'hui peut générer des conflits internes entre elles parce que la quantité d'eau qu'elles reçoivent ou qu'elles ont à disposition elle est très insuffisante.
غوی د غوازه چې هلته د ممکن د هغې نه یو مشکل جوړ شي. په هغه اندازه اوبه چې غوی ته د ګرمۍ په دې موسم کې رسیږي هغه کافي نه دی. سور وزی مخکی په اوبو باندې په ویشخړی کې یو تن مړ شوی هم وو. زنو بے ضایع شو خلکو د ځان سره کم ته خپل سروي هم راوسی دي چې دی په خپل یو لوی مشکل پیدا کړی دی. یو مهاجر مور ګویی وای هغه وایي نه ډوډۍ او نه هم سرپناه لري، او له دې نه سخته ویریږي چې د هغې نه ماشومان به د لوږې نه مړ شي. په دفاع کې هم دا اوس تقریبا 240,000 بې ځایه شوي مهاجر پراته دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق د اوبو د چارو متصدی محمد علي وایي
فورې سی وو وله میټ دز انویسټمنټ اون پوي پا له میټ ان موومنټ
غوی په ډیر مقدار او به ډیر ګرانی پریوزی او دو بو د منابع لکه د کویانو به هم په سورز کې خلاصيږي او د هغې نو ورستو د نور کویانو کیندلو ته ضرورت پیدا کیږي. په نایجیر کې د بې سرحد ډاکټرانو د ادارې مشر جودو وای چې خیریه مؤسسې د بوکو حرام د ډلې د حملو لویاري نشي کولی چې دغو خلکو ته په کافي اندازه ضروري مواد ورسوي. د نایجیر د داخله چارو وزیر محمد بازو هم تیر هفته دغه کم ته ورغلی و چې هلته د خلکو د خوراکي او د نورو ضروري موادو د رسولو جاج واخلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د ترکیه حکومت خو د تروریزم سره جګړې ته د اولیت حق ورکړي، لیکن انتقاد کوونکي وایي چې د ترکیه حکومت په سرعت د کردانو د بشري حقوقو پلوي ډلې ځپي. خبریال دورن جونز په دې باره کې له استانبول څخه راپورټ راجلی دی.
د مطبوعاتو د ازادۍ د درېو طرفدارانو د توقیف شوو کسانو ملاتړ کوونکو د جون د میاشتې په 1 نیټه په استانبول کې د دوی په بندي کېدو باندې احتجاج وکړ. دغه درې تنه مبارزین د جون د میاشتې په 6 نیټه د تروریزم په تور بندیان شوي وو چې د کردانو د طرفدارې ورځپاڼې اوزګور ګوندوم په طرفدارې مبارزه کې برخه اخیستې وه. حکومت له خپل اقدام نه دفاع کوي او ادعا کوي چې دغو درو واړو د پی کی کی په وکالت پروپاګند کوو. د کردانو دغه یاغي ډله د ترکیې د امنیتي قواو سره په جګړه لګیا ده. د ګلوبل سورس پارټنرز د ډلې مشاور اتیلا اسلادا وایي د درو مبارزینو توقیف نه یوازې د ترکیې د تروریزم ضد قوانینو باندې رڼا واچوله، بلکې داسې پوښتنې هم راپورته کړې چې دغه قوانین څنګه عملي کیږي. اسلادا وایي
Anyone who says we should pursue peace with PKK or end this war is labeled a sympathizer and they're almost certain
هر څوک چې وای موږ باید پی کی کی سره سوله تعقیب کړو یا جنگ پای ته ورسوو، نو په هغه باندې د پی کی کی د خواخوږی ټاپه وهل کیږي او دوی تقریبا ډاډه دي چې د محکمې د یو ډول جریان نه تیریږي. مګر اکثره وخت کله چې پولیس د ISIS کسان محکمې ته مخامخ کړي، نو څانوالان نه غواړي چې تورونه ورباندې ولګوي یا یې محکمې به له حساب کتاب نا خوشی کوي چې وای پوره شواهد نشته دي. نو دا ثابتوي چې د ترکیې د حکومت لومړیتوب چیرې دي. د قانون متخصصان څرګندوي چې د تروریزم ضد قوانینو معنا دا ده چې کمو شواهدو ته ضرورت دی چې تعقیب ته دوام ورکړی شي. د ترکیې د جدیت په باره کې تیره میاشت شکونه هغه وخت پیدا شولو کله چې د اسلامي دولت 15 تنه غړي چې د وسلو د قاچاق تور پر لګېدلی و د دغه هیواد د کوجالی په ولایت کې له زندان نه تښتېدلی وو. ولې لوړ رتبه جهادیان په ټیټه درجه امنیتي مرکز کې ساتل کیږي؟ دې پوښتنې ته ځواب ورنه کړای شو. د 4 مشکوکو کسانو له جملې نه وروستي و تنه د مارچ په میاشت کې په استانبول کې یوې محکمې خوشې کړل چې د محاکمې نه د مخه په توقیف کې و، چې دا په ترکیه کې د اسلامي دولت د ډلې د غړو په خلاف د محکمې تر ټولو نه د غټې قضیه یوه برخه وه. د بشری حقوق ډلې وایي د محاکمې نه د مخه د توقیف نه د دوی خوشې کېدل چې حتی د تاوتریخوالي د جدي تورونو سره مخامخ دا د کردانو د زرګونو پلوي مبارزینو برعکس یو کار دی چې د محاکمې نه د مخه د داسې تورونو له کبله توقیف شوي دي چې د تاوتریخوالي سره ارتباط نه لري. قادری ګورسله چې د ترکیې د جمهوریت په ورځپاڼه او المانیټر په ویب سایټ کې سیاسي لیکنې کوي وایي د اسلامي دولت د تورونو غړو او د کردانو د پلوي مبارزینو په چال چلند کې توپیر په دې حقیقت سره شرحه کېدای شي چې د انقرې په نظر په ګاونډي سوریه کې د پی کی کی سره په جنگ کې یوه ګټوره وسیله ده. ګورسل نو وایي
Turkey prefers seeing Daesh, ISIS, on the south of their Syria border instead of seeing
ترکیه
په جنوب کې د سوریا سره په خپل سرحد کې د کوردانو د لیدو په ځای داعش ته ترجیح ورکوي. دوی له کوردانو نه آیس ته ترجیح ورکوي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان تیر کال ویلي وو چې په سوریا کې پی کے کے او متحدین ترکیه ته د اسلامي دولت له ډلې نه زیات ګواښ دی، لیکن د ترکیه او لوړ رتبه چارواکي چې نه غوښتل نوم یې یاد شي بهرني خبریالانو ته د معلوماتو د ورکولو په وخت کې په ډېره غوسه سره دا تورونه رد کړل چې د اسلامي دولت د ډلې فعالیتونو باندې سترګې پټوي او وایي د دې سوال نه پیدا کیږي چې دغه ډله په ترکیه کې د بمی چاودنو مسؤوله وه. د ترکیه وی محکمې په دې وروستي وختو کې د اسلامي دولت د ډلې درې بهرني غړي په دې تور چې د ترکیه د امنیتي قواوو درې غړي وژلې دي په عمري بند محکوم کړل. څارونکي اسلادا د دارنګه محکومېدو سره سره ترکیه ته خبرداري ورکوي چې کېدای شي د خپلې هغې پالیسۍ په برخه کې لوړ قیمت ادا کړي چې د اسلامي دولت د ډلې په باره کې غوره کړې ده. اسلادا بیا وایي
The ISIS network in Turkey is alive and very healthy. And, you know, you look at the Pakistan experience and how they harbored them.
تاسو وینئ چې په ترکیه کې د ISIS شبکه فعاله وغښتلې ده، او تاسو د پاکستان تجربې ته نظر واچوئ چې دوی څنګه طالبانو ته پناه ورکړه او ویروزل او طالبانو د دوی سره څه وکړل. تاسو وینئ چې نتیجه یې تباهي ده. لویدیز استخباراتي چارواکي هم د ترکیه او پاکستان ترمنځ یو مقایسه کوي. دوی د ترکیه د امنیتي قواوو د نوې تګلارې په باره کې اندېښنه څرګنده کړه چې د اسلامي دولت د ډلې مشکوک غړي د عراق او سودان په شان هیوادونو ته شړي په زیاد دي چې محاکمه یې کړي او له دوی نه معلومات لاسته راوړي. لیکن د ترکیه حکومت وایي دغه هیواد ته د احتمالي لسګونو زرو جهادیانو د ننوتلو مخه نیولې ده. کې ټینګار کوي چې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف جنگ کې یو مهم متحد ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
او اوس په مکرې دی رپورټه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون د سې شنبې په ورځ په نیویارک کې د افغانستان د رواني امنیتي وضع په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي په تازه راپورټ باندې د بحث په خاطر فوق العاده غونډه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر محمود سیقل او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کیمون هم پرونی غونډې ته وینا وکړه. په مکړه یو راپورټ چې سید سلیمان شابه تاسو دروړوي.
په پرونی غونډه کې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا 15 دایمي غړو او 10 نوبتي یا دوراني غړو په خپل ویناګانو کې په افغانستان کې د رواني امنیتي، اقتصادي او سیاسي وضع په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي نیکولاس هیسم وروستی ریپورت واورېده. په ریپورت کې پر نړیوالې سولې او ثبات باندې په افغانستان کې د موجوده امنیتي حالاتو د منفي اغیزې، د طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې د مذاکراتو د امکاناتو، او په دې اړه د امنیت د شورا د دایمي غړو هیوادونو د مسؤلیت په باب په تفصیل ذکر شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولا هیسن چې دغه ریپورت برابر کړی دی، په خپل وینا کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې په لاره کې پرتو خنډونو ته اشاره وکړه او د یو دوامداره او پایداره سوله ییز حل په ضرورت یې تاکید وکړ. ښاغلی هیسن وویل
The resumption of a meaningful peace and reconciliation process remains another critical challenge. We recognize the difficulty of achieving this in the short term.
د حکومت او طالبان ترمنځ یو سولېزي پروسې پیل کول یو بل غټ چیلنج دی چې موږ سره دا وخت په افغانستان کې مخامخ یو. موږ په دې ښه پوهیږو چې په لنډه موده کې دغه هدف ته رسیدل دومره ساده او اسان نه دي، او له دې حقیقت نه باید څوک سترګې پټې نه کړي چې یوې بامانا او پایدار سولې ته رسیدل د افغانستان د دولت او د وسلوالو مخالفانو له ځینو عناصرو سره د مذاکراتو او تفاهم نه بغیر ممکن نه دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر محمود سیقل چې د امنیت د شورا په پرونۍ غونډه کې د خپل حکومت په استازیتوب وینا وکړه، د امنیت د شورا غړي په دې وروستیو وختونو کې د طالبانو وژونکو بریدونو او د پاکستان پوځي لاسوهنو ته متوجه کړل. هغه په تورخم کې د پاکستان لخوا په یو طرفه ډول د دروازې د لګولو د کوشش نه وروسته د افغانستان او پاکستان د پوزونو ترمنځ نخود ته اشاره وکړله او ویل
Most recently, in contravention of bilaterally agreed consultation mechanisms, our neighbor attempted to build new
infrastructure. په دې وروستي وختونو کې د ټولو دوارخیزو میکانیزمونو او موافقو برخلاف چې دوړو خو باندې توافق کړو زمونږ همسایا هیواد هڅه وکړه چې په یو اړخیز ډول په تورخم کې دروازه ولګي او په دې ترتیب په غیر ضروري توګه د دوړو خو ترمنځ وسلوالي نښتې ته لمسونه وکړه چې دوړو خو ته په کې تلفات واوختل موجوده وضع بحرانی ده او د نړیوال امنیت لپاره یو ګواښ دی او په دوارخیز تجارت باندې ناوړه او تبا کوونکي اغیزه ورزولې ده
That despite our desire and efforts to advance regional cooperation
که زمونږ د ارزوګانو او هغو حلزلو باوجود چې د سیمایز همکارۍ د پراختیا په خاطر یې کوو پاکستان خپله پالیسي بدل نه کړي نو موږ به بغیر له دې نه بله کومه چاره ونه لرو چې دا موضوع د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته راجع کړو او د ډیرو جدي اقداماتو غوښتنه ورنه وکړو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په رپورټ کې په نړیواله سوله او امنیت باندې د افغانستان د خراب امنیتي وضع د ناوړو اغیزو په باب په تفصیل ذکر شوی دی په دې رپورټ کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بشري فعالیتونو او انساني حقوقو ته هم اشاره شوې ده او هم د هغو مهمو سیاسي بدلونونو او نړیوالو کانفرانسونو ذکر پکې شوی چې د افغانستان په ارتباط شوي دي په رپورټ کې د امنیت په ساحه کې د افغانستان د حکومت مشکلاتو او ستونزو ته په تفصیل اشاره شوې ده په دې رپورټ کې په ځانګړې توګه د افغانستان د حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د افغانستان د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې ذکر شوی دی او هم د افغانستان اقتصادي مشکلاتو او په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو د حکومت ترمنځ د خونړیو نښتو ذکر شوی دی په پرونۍ غونډه کې د متحده ایالاتو روسیې چین جاپان فرانسې او برېټانی سفیرانو په تفصیل د افغانستان په باب د خپلو هیوادونو پر پالیسیو رڼا واچوله
د مهمو خبرونو لنډی زوري د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون د شنبې پورس په نیویارک کې د افغانستان د رواني امنیتي وزیر په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي پر رپورټ باندې د باس په خاطر فوق العاده غونډه وکړه د هلمند امنیتي مقامات وایي چې د نظامي عملیاتو په ترڅ کې شلتن مسافر د دولت د وسلوالو مخالفینو د منګولونو راخوشي کړی دی د ګرش کمنی کمانډان اسماعیل خپلواک کمنی ته غوښتل چې ګډو نظامي قواو د غمل شو مسافر سیمه اول ځان ته معلومه کړه او وروسته پرې پوځي عملیات وکړل ډیپلوماټیکي سرچینې وایي پرون د سیشن په پورس په بروکسل کې د اروپای اتحاد استازو په دې موافقه کړې ده چې د جنوري د میاشتې د اخیری پورې به په روسیې باندې د اقتصادي بندیزونو وخت اوږد کړي خو دغه موافقه لا په رسمي توګه نه ده تایید شوې دغه بندیزونو د وخت د تمدید علت په یوکرین کې د روسیې مداخله ده په داسې حال کې چې د داعش د سوریې په شمال کې د حکومتي قواو او د سوریې د کردانو او د عربو د ملیشو د هغه ائتلاف په ضد ځوابي حمله کړې دي چې د امریکا متحده ایالاتې نظامي ملاتړ کوي خارجه وزیر جان کری وایي چمتو دی چې د خارجه وزارت د هغه ډیپلوماتانو د ډلې سره وګوري چې په سوریه کې د امریکا په پالیسۍ کې د بدلون غوښتنه کړې ده د یمن لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی وایي چې د سوریې د موافقې نه هر ورځ سرغړونه د دغه هیواد په مشکلاتو کې زیاتوالی راولي په اردن کې د امنیتي ځواکونو ویاند وایي چې د اردن کې شپږ تن عسکر هغه وخت وژلې شول چې د سوریې سره په سرحد یو ځانمرګ په موټر کې د سوریې لخوا راغی او په پوځي اډې دغه موټر وخېجو او شمالي کوریا یو ځل بیا دغه هیواد په ختیځ ساحل کې د بالستیک توغندي ازموینه کړې ده خو یو ځل بیا ناکام شوې ده
درنو ریدونکو د خبرونه په پای کې تاسو پام وکړئ د افغانستان د سوشارونو د هوا حالات ده په کابل کې باندې اسمان اوریځ وي د تودوخه لوړ درجه د 20 ډیټه اولس په کندهار کې باندې اسمان شین وي د ورځې د خوابه هوا توداوي یو 40 درجه به وي او شپه ته به 20 درجه شي په هرات کې باندې اسمان اوریځ وي د تودوخه لوړ درجه د 20 ډیټه اولس په جلال آباد کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړ درجه 15 درجه ډیټه تلیر وي په غزنی او خوست کې باندې اسمان زیاتې اوریځ وي په کندوز کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 15 په مزار شریف کې به نن اسمان اوریځ وي د تودوخې لوړه درجه 24 په هلمند کې به نن د ورځې هوا ګرمه وي 22 درجې به وي اسمان به شین وي او په فراه کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه دلته هم 2 اټکل شوې ده په همدې سره درنو اورېدونکو زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب پای ته ورسېدل زه شفیع سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو پلاند وخت به د تاریخ پرونه پیل سي د تاریخ پرونه همکاران هم حاضر دي په دوی کې به نسرین محمود عزیزی خپل خبرونه تاسو ته معرفي کوي تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ